سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجیګر شپږ بجې سوی د مشالډو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هکله کوم هله د سرو جوړو خوشاله بس په دې غړي کې د سر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم د اعلان سي درویز عرب روپی با د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر ترکوي لغه وروسته چلته احتجاجونه سوي دي او د دې ترڅنګ د نورام شاه د احتجاج او دارنګا د جنوبي وزیرستان او د باجوړ د سوداګرو پاړم ریپورت سره د افغانستان او نړۍ پاړم ریپورت سره خو پایل خبرو د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره درویشت ارب روپیو منظوري کړې ده. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي ښار رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مئی دولسمې د فلسطین له دې اخري پناه ځخه په وتلو کې تیزوالی راغلی دی. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د درویشت ارب روپیو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې جموں کشمیر جوائنټ اکشن کمیټې لخوا د بجلی او د اوړو د زیاتو نرخونو خلاف د مئی له لسمې راهیسې احتجاجونه پیل شوي دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره سبې خبر پان کې ویل شوي چې د شهباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو په اړه غونډه وسوه او پکې په سمدستي توګه کشمیر ته د درویشت ارب روپیو د ورکولو منظوري ورکړل شوه. په کشمیر کې د جمهوري اسلامي ګوند امیر محمد مشتاق خان په ایکس خبره سبې پان کې ویډیو کې ویلي چې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاجي تحریک لا پراخوي. بلخوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودري انوار الحق د مئی پر 11 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د بجلی او اوړو نرخونه د دوی په اختیار کې دي او د خپل وس مطابق به هڅه کوي چې نرخونه کم کړي، خو باید د هغې لپاره ورسره د جوائنټ اکشن کمیټې مشران خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیر او دوه وړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په 24 ساعتونو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی وي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي. د احتجاج ګډونوال ملک حبیب د مئی پر 11 مشال ریډیو ته چې ټولو قبیلو پریکړه کړې چې که حکومت غوښتنې ونه مني وزیرستان ته به د بجلی لاین ترڅنګ د میرام شاه د وزیرستان لاین تر تنبیه به له منځه وړي. د میرام شاه وزیرستان مرسیال کمیشنر بلخوا د شمالي وزیرستان گریټ سیشن او بخشي ویلي منظور افریدي مشالې ډوت ویلي چې له احتجاج کوم سره خبري رواني دي او د بجلی محکمې وابړه چارواکو ورته ویلي چې په کومه سیمه کې سخت ګرمي وي هلته به 4 ساعت بجلی وي او نور به بند وي. خو احتجاج کوم کوي چې باید حکومت دي 6 ساعت د بجلی ترسیل یقیني کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د 15 کال وړاندې په پوجي عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړي. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید د مئی پر 12 مشالې ډول چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې د وسوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوجي عملیاتو کې 110,000 کورونه ویجاړ شوي وو، خو یوازې د 48,000 کورونو معاوضه ورکړل شوې او څه د پاسه 80,000 کورونو غله پاته ده. نوموړي زیاته کړې چې متاثره خلک په دفترونو ګرځي خو څوک یې غوښتنو ته پام نه کوي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان څخه د صوبایي اسمبلي استازي آصف خان د مئی پر 12 مشالې ټول چې دا معامله به د صوبایي حکومت چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم څېړي او د ولس د دې ستونزې حل لپاره به لاره راباسي. پاکستان حکومت د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال د مکمل ویجاړو کورو لپاره 4,000,000 روپۍ او د جزنس بانن کور لپاره 1.5 لک روپۍ معاوضه مختص کړې و. د باجوړ سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ځله کې نوي ټکسونه ولګول نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د احتجاجي مشرانو د مئی پر 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د عنایت کلي بازار د احتجاجي مشر عمران ماهر نن مشالې ډو ټول چې حکومت له دوی سره د ټکسونو نه اخیستو غوښمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټکسونه لګول کېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي.
تیرا شاسر بنکی پو کام بند دی وزیرستان خالق وطلی دی دیغه وجه تنگ چوی دی چه دیتا لکا بجلی چه کی با دو وره پو ره کامیجی از دوی گنده تا رو لحاظ اول اپشن دی دی داغه دا چه دی دی میران شاد دری چه کی ما بجلی دو آغا کت کوی دویام اپشن داغه دا چه دی میش پو خورشه کیم چه دی بجلی مطه یا تورینا لور دی آغا میجل رکاوی
و بخشی تاسو د شمالي وزیرستان د احتجاج په اړه باندې دغه غږ واورېدلې او خو دا د باجوړ په اړه باندې خبره کوله. په د باجوړ په غونډه کې پرون د سواد پرنګ یو غونډه د سواد په منګور کې هم سوې چې پکې تاجرانو ویلي وو ترګري او قدرتي آفتونه ورته ډېر زیان رسولی او تر څو چې کاروباران نو پرمختیا د هیواد د نور برخو په څیر نه وي تر هغې ټکسونه نه مني. په 2013 کال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو پر مهال په عیني ترمیمو کې ویل شوي وو چې له قبایلو به 15 کاله ټکس نه اخیستل کېږي. حکومت چارواکو لا په باجوړ او سواد کې د ټکسونو اخیستو په اړه کوم تازه بیان نه دی ورکړی. البته تیر کال د دسمبر په 15مه ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي وو چې سپریم کورټ په یوه مقدمه کې قبایلي ضلع د 2024 کال د جون تر 30مې پورې د ټکس نه اخیستو سیمې ګرځولې وې. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تېره شپه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلی او تووم پړاو نن پیل شو. د مې پر 12مه ناوخته د خبرو اترو لومړی پړاو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میا زیالانګاو په مشرۍ د حکومتي پلاوي د چمن د پرلتوالو د جوړ شوي کمیټې د مشرانو ترمنځ ترسره شو. میرزا زیالانګاو پرون له رسنیو سره په خبر کې وویل حکومت غواړي چې دا ستونزه خبرو اترو له لارې هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو شاوخوا درې نیمې میاشتو راهیسې په زرګونو تاجران او مزدوران افغانستان ته تګ لپاره د پاسپورټ شرط خلاف پرلت پیل کړی. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي ښار رفا کې ډېر پرمختګ کړی. د مې پر 12مه د فلسطینیانو له دې اخري نه پناه څخه په وتلو کې تزوالی راغلی. اسرائیلي ځواکونو په شمال کې په هغه ویجاړ شوې سیمه هم بمباري کړي چې پکې اسرائیلي پوځ په وینا د امریکا او اروپایي ټولو لخوا د ترګري ګرځول شوې ډلې حماس جنګیالي او بیا راټول شوي دي. اسرائیل پوځ څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا سیمه له حماس ډلې څخه پاکه کړې ده. رفا د حماس اخیران مضبوط پټنځای ګڼل کېږي. د خبرونو پای تاسو مشال هریډو اوري او خبرونه مو له مشال هریډو څخه اوریدل او پروانه غړي کې د جن نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره 30 اربع روپۍ منظوري کړې دي. په شمالي وزیرستان کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی دی. د باجوړ سوداګرو او دکاندارانو ویلي چې د حکومت لخوا پر دوی په ممکنه توګه لګول شوي ټکس لګول کېدونکي ټکس نه مني.
چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټولو په شریکه باندې د باجوړ عوام هم ده د باجوړ تاجران هم ده.
د افغانستان په بغلان ولایت کې بارانونو او سیلابونو تر 300 زیات کسان وژلي او ګڼ شمېر ته مالی زیان رسولی.
ډېر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي. د خلکو آبادی نه ده پاتې. هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډه وه. هیڅ شی نشته.
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونې د فایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 300 اربع روپۍ ورکولو منظور کړی ده. دا پریکړه هغه په خصوصي غونډه کې وکړه چې هم نن د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه د تیرو څو ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه. په غونډه کې د کشمیر وزیر اعظم، وزیرانو، سیاسي مشرانو، د پاکستان په حکومت کې شامل ګوندونو نمائندګانو ګډون وکړ. پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو پر ضد د خلکو له قهره ډک احتجاج دوام لري چې پکې یو پولیس وژل شوی هم دی او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 1300 ورځو رسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې یو ځانګړی غونډه په 13 مې وشوه. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د کشمیر د خلکو ستونزو هوارولو لپاره سمدستي د 300 روپۍ ورکولو منظوري هم ورکړه. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډېدو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنلسټ صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په منځ کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په هر ښار او کلي کې احتجاج دوام لري، دوکانونه بند دي او سړکونه تړلي دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکي پولیس نیولي دي، خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نه وي راوتلي. د وویل چې انټرنیټ سرویس بیخي بند دی او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دی وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي، بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. د وویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی، خو د وزیرانو او افسرانو په لویو ګاډو کې ګرځېدل او خرچې کول مقامي مسله ده. خلیق کیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپۍ یو یونټ بجلی ورکوي، خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان له ساتي. دغه شان د کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي، خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظورۍ د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل.
گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے، پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تا ہر کل کمے پیسے ورکی پا خاگی کے دیری ندی ورکل شوی کال پو رکھے گی چی پاکستان کشمیر تا پیسے ندی ورکلی دا دی درش ترہ بروپائی گٹا با دا کشمیر حکومت تا بھی خو خلکو تا بیڑی رکھا ما گٹا ورسی. البته دا ښه خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چارواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټه چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه، خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم له کشمیر زو شمالي وزیرستان ته اوتمانزو وزیرونه د بجلی لوټ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی. دوی وایي حکومت دی ورته په 3 ساعتونو کې لږ تر لږه 6 ساعته بجلی ورکړي. دوی دړکه کړی چې که غوښتنې ونه منل سوي نو پر مځکې ولاړې د بجلی ستنې یا مټې به ونړوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د اوتمانزو وزیر له مشرانو هم د وابډا له چارواکو سره هم خبرې روانې دي. انتظامي زیاتوي چې امکان دی حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته په یوه شواروس کې د 4 ساعتونو د بجلی ورکولو په خبره راځي. سی عمر وزیر معلومات راکوي.
دو یوای چنان 4 ساعتونو کې په نمبر د زنه سیمو یو او زنه یوازې 3 ساعته بجلی راځي، نور 2 ساعته لوډ شیډینګ وی. د اوتمانځایو وزیرو دا وړو قبیلو احتجاج کې ګواښ وکړ چې غوښتنه یې ونه منل شي نو د میرامشاه ګریډ لاین کټوي، د غلطه په خپلو ځمکو کې غځېدلې د بجلی لاینو نشلوي. احتجاج کوونکي وایي چې 4 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی غواړي، د دې نه زیات لوډ شیډنګ نه مانی. د احتجاج یو ګډونوال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه سربنکی په سیمه ټوله قبیله جمع شوې، کوابډا و انتظامیه د بجلی ترسیل دورانیه ورته زیاته نکړه نو په خپلو سیمو ځمکو کې غځېدلې د بجلی ستنې او لاینونه د حکومت کټ کړي. په یوه ګنټه بجلی هی ضرورتونه نه پوره کیږي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک حبیب وایي چې ټوله قبیلو پریکړه کړې، انتظامیه سره مذاکرات روان دي، که غوښتنه یې پوره نشوي نو وزیرستان ته غځېدلې د بجلی لاین کټ کوي. شمالی وزیرستان کے ٹولو سیمو تا پنمبر نمبر پسلور ویشتو ساتونو کے نن سبا دوا ساتا بجلی ورکا ولیشی زائی خلقوائی چاگے کے ہم لوڈ شیڈنگ او خرابی پسورت کے کلا کلا سو سو ورز دا بجلی نا محروم آوی. دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی سرمو چے پا دیارا تماس ونی وو نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چیخت جج کا ان کو سرائے جرگا خبر روانے دی و ابڈا افسران و سرائے خبر شوے پا کم اسیمو کے چے زیاد ضرورت تے او گرمی دا حال تا سلور ساتا بجلی ترسیل با کی جی. نو موڑی وویل چے و ابڈا تا دا اسلام آباد نا دا ٹولو قبائلی زیلول پا رخ پل شیڈول جاری شوے چے دعا او زن اسیمو کے درے ساتا بجلی ترسیل کی جی. خو بیا هم وابډا محکمې چارواکي ورسره راضي شوي دغه ترسیل به سلور ویشتو ساتونو کې تر سلور ساتونو پورې وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې وړاندې دغلته سلور ویشتو ساتونو کې شپږ ساته بجلی ترسیل وو چې نن دوه ساتونو ته راغلی سو هغه شپږ ساته بجلی دې یقیني کړي ګنې احتجاج نور غځوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له شمالي وزیرستان څخه به ګوانډي جنوبي وزیرستان ته لاړ شو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج د 2009 کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګوسو کورونو معاوضې لا هم حکومت ته جوړ کړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا وایي چې 6000 کسان د حکومت په تمه ناست دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبای اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان بیا وایي دوی به دا مسله په اسمبلی کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بجټ کې بیل کړي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا ماسید ویایي
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو خو هغې سره سره د میږ کورینه جوماتینه ډنګ شول. خو میږ چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 100,000 کم او بېش کورینه ډنګ شوي وي. په داسې 3000 کم 50000 خلکې ته موضوع ملاود وو او د 6000 کم او بېش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي. په وطن شعور لویږي د دې د رهایش هیڅ طریقه نشته دی. کورینه ړنګ دي نو خیمې لګولې دي. نو میږ د حکومت نه خاص کر د آرمی چیف نه د دې د پالیسۍ تحت د میږ کورینه ړنګ شول در په در شولي. نو میږ مطالبه د دې نه کوي چې فوري طور د ودا خلکو ته موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړی دو خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړی.
جنوبی وزیرستان اپریشن وشو پدان آباد 2017 کې د خلک وڅیر وشولا به سپره د خلک ته ندی ملو شوی. دغه تر واجه دو دغه حکومت مشته دغه صفا او یا چې د توستا د ریپدر کاو یا نه در کاو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه غوښتنه په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده سیف خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجہ غیدا
سروے پیسے پورا مین چکیو میں تا کمپنسیشن ملاوی جو ملاوی دا وفاق نا پیسے وفاق میں تا کمیٹ کری ہے صبح نا میں تا کمیٹ کری ہے اور حوالے سر امیجا ٹو فیکٹس اینڈ فگرز برو براوی چکیو میں صبحی لیول بنے مسئلہ دو آ خالی ہے چکیو لاسٹ سروے چکیو میں شوی دی آ خالی کے بلٹر تا بچا گا بول دی اگر نا ضروری خبر دا دو چکیو میں سروے بر لاجلے شوی دی صبح تا صبح آٹو لے اماؤنٹ چدائی فیڈرل حکومت تا لاجلہ دائی چی وفاق تا پیسے دائی امیجا تا روکی اور مین خبر راځي د وفات سره د بجټ شپې ورځې دي موږ ډېر امید ده ان شاء الله چې په نیکسټ بجټ شو دلته میاته پیسې دي.
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګ کړي شوي کورونو حوزې زر ویر نه کړې بیا و د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس د باجوړ د سوداګرو رپورٹ لا غوسته بیا بلوچستان ته زو د باجوړ سوداګر وای ک حکومت تر باندې مالیه نافذ کړي نو پر ضد به پراخ احتجاج وکړي. د دې په خبره د سیمه ترګری او قدرتي ناورونو ځپلې دا حکومت پر ځای د دې چې خلک په ټکسونو تنگ کړي لا هغه سر باید د مرستو لارې چارې ولټوي. د ملاکنډ تاجرانو هم د مې 12 په یو غونډه کې ټکسونه د نه منلو اعلان کړی وو. مرکزی حکومت چې ملاکنډ ډیویژن د روان کال د جون تر اخرنۍ نیټې پورې له ټکسونو آزاد سیمه ګرځولې ده د سیمې د تاجرانو تازه څرګندونو او غوښتنو ته ځواب ندی ویلی. شنواز ترگزی رپورٹ راکوی.
د باجوړ کاروباریانو د ټکسونو ضد غږ پورته کړی. دوی وای د ملکن ډیویژن د کاروباریانو سره په شریکه به د ټکسونو ممکنه نافذولو ضد احتجاج کوي او که ضرورت و بازارونه به بندوي او د ګاډو لارې به هم وتړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیو مشرانو په 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه کړې چې پکې د عنایت کلا د بازار صدر عمران ماهر موجود و.
زموږ سره وعده شوه لس کالو پورې به ستاسو نه مونږ ټکس نه اخلو، لس کالو پس به بیا بیرته حالاتو ته ګورو او دغه مطابق به فیصله کوو. نو په دغه کې مونږ د ټولو بازارونو نه میټنګ وکړو چې هیڅ قسمه کاغذ د بینکونو طرف ټکسونه دي که نور قسمه ادارو د محکمو طرف ټکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې دغه د منلو وړ نه دي او نن د خلک جوړ لیدې بدمنۍ حالات دي. نور دغسې حالات دي خلکو روزګارونه الرېډي خراب دي. اوس په دې وخت کې ټکسونه حکومت ولګي. موږ سره چې کومې وعدې شوې 1000 روپۍ نورې نورې په ان اف سي کې 3% نو هغه یوازې موږ سره ونه منلی شوه. خو دلته هم څه قسمه حرکت حکومت وکړ ټکسونه نو موږ به هم شډر ډاون الدار هېڅ قسمه یو شي نه به هم څنډه نه کوو. احتجاج وکړو، بازارونه بندولو کو ارزې ته تګو.
دا عمران ماهر په خبره عنایت کلا بازار کې د 4000 زیات دوکانونه دي. تر دغه غټ بازار بیا خار باجوړ دی. هغلته هم شاوخوا 6000 دوکانونه دي او همدا شان د باجوړ دریم لوی بازار د پشت سالار زو دی. د کاروباریانو خبره باجوړ کې یوازې د دوکانونو شمیره د 15000 زیاته، ولې نور کاروبارونه لکه د کانو کارخانه، د ګاډو روزګار، د څارو منډیانی، د ځمکو خرڅولو کاروبار او بیا نور هم ډیر زیات دی. 13 باجوړ کې غونډه شوې خو همدغه شان غونډه په سوات کې د ملکن ډیویژن د کاروباریانو هم شوې چې پکې د باجوړ چیمبر اف کامرس یا د کاروباری خونی مشر لالیشا پښتونیار هم دعوت شوی. هغه مشهد ریډیو ته وویل
انډایرکټ ټیکس دا په موږ په ټولو باندې لاګو دی. د بوټ د پالش نواله رسا د سر د شیمپو پورې موږ دا تمام ټیکسونه په هر یو شي کې ورکو. خو چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټولو په شریکه باندې د باجوړ عوام هم دا، د باجوړ تاجران هم دا.
لالیشا پښتونیار مشهد ریډیو ته زیاته کړه تر هغه چې د دوی کاروبار او ترقی د ملک ته نورو برخو په شان شوي نه وي دوی هیڅ کله تیار نه دي چې د حکومت لخوا ټکسونه ومني.
دلته زلزلہ راغلی دا، دلته سیلابونه راغلی دي، دلته کله شوی د فصل تیار دی کو هغه غنم دي کو هغه میوجات دي. نو د خدای تعالی د پتونو سم مخامخې د دهشتګرد د یو لهر او چارغلی او تاسو ته پد درل چې په دې وطن باندې مطلب دی یو لوی اپریچلو نه وچو وطن ورانو شي، بازارونه وران شو، زمون کلی وران شو. نو په دغه بنیاد باندې موږ وو چې را زمون سره دې مطلب دی مزید امن رمی د ټولو قبایلو سره وشي.
تیر کال د دسمبر په 15 ایکسپریس ریبیون نومې ورسپانه کې دوی په یو خبر کې لیکلي وو سپریم کورټ آف پاکستان په یو مقدمه کې د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو حیثیت د جون تر 2023 پورې ټیکس فری زون یا بغیر له ټیکسه سیمې ګرځولي. د تیرې ورځې په غونډه خو لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. البته د تیرې ورځې غونډه چې په سوات کې شوې وه هغه کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر فضل حکیم خان، د قومي سیملې غړی امجد خان او ځینې نور هم ګډون کړو. په دغه او همدغه شان تیر غونډو کې د پارلمان غړو هم د ټکسونو د نه نافذولو غوښتنې کړې. خو د وفاقي حکومت لخوا په دغه حواله سره لا هم صداس خبره مخته نه ده راغلې چې دا ټکسونه به در روان جون نه پس خامخا اخلي او که آیا د ټکسونو د معافۍ موده به لا وغځوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د جمعیت اسلامي مرکزی امیر حافظ دین رحمان پرون کوټې ته د خپل سفر په مهال د بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغې صوبې د زمیندارانو احتجاجي پر لته ورغلی او د هغوی دا غوښتنې بدرګه کړې چې حکومت دې ټیبیلونو ته په 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقینې کړې. بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیبیلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کېږي چې د دوی په خبره د فصلونو د اوبو خور لپاره ناکافی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د مسلې نوټیس اخیستی او ویلي دی چې دا لپاره له مرکزي حکومت سره رابطه کوي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان ویلي دی چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی، خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مې په 12مه نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینلز کا انتظام کریں.
دا حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي. خو چې تر څو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دې د کویان لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته کروندګر غوښتنه لري چې حکومت د دوی کویان یا ټیوبیلان پر شمسی واړوي، چې تر څو دا کار نوي سوی تر هغه وخت دی وابډا د ژمنې سره سم و کروندګرو ته په 24 ګنټو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړی د خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا اعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زری کویان دي و شمسی توانایي ته واړوي. پر دې باندې اعلی وزیر وویل چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او و شمسی توانایي ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزي حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. اعلی وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نور 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لوري د مئی په 9مه نیټه په یو بیان کې ویل شوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 6,300 ارب روپۍ د بجلی بلان پاته دي. په دې کې 1,500 ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریڈیو اوریه او وسم د خبرونی مایته راغلی د خبرو نور لندس. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د دیهوات تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د 2.3 ارب روپیو منظوري کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو په اړه غونډه وشوه او هغه په سمدستي توګه کشمیر ته د 2.3 ارب روپیو ورکولو منظوري کړه. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نن د اوټمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشکولو خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشالو ډې ته ویلي چې په څلورو ساعتونو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی وي، باید حکومت د بجلی لوډشیډنګ ختم کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې 15 کاله وړاندې په پوځي امنیت کې کورونه ړنګ شوي ول، خو تروسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړې. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپا مسید د مې په 12 مشالو ډې ته ویلي چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې د وسال پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي امنیتو کې 1,10,000 کورونه ویجاړ شوي، خو یوازې د 48,000 کورونو معاوضه ورکړل شوي او 65,000 کورونه لا پاتې دي. د باجوړ سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ضلع کې نوي ټیکسونه ولګول نو دوی به یې پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادو مشرانو د مئی په 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د نعت کلي بازار اتحادي مشر عمران ماهر نن مشالې ډو ټول چې حکومت له دوی سره د ټیکسونو نه اخیستو ژمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټیکسونه لګېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي. د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې تیر شپه د حکومت او پرلتوال ترمنځ د خبرواترو لومړی پړاو بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدی او نن یې دوهم پړاو پیل شو. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي شهر رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مئی پر 12 د فلسطینیانو د دې اخري پناه ځای څخه په وتلو کې تیزوالی راغلی. تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونی دومه نیمای تراغلی او حوال به یو نړیوال ریپورت وی بیا به ورسته افغانستان او خیبر پښتونخوا ته ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي چې اسرائیل د غزې پر فشار کې د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگټن دا ګمان لري چې کله چې اسرائیل سره باید د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه د باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارو سي چې هلته له جګړې پناه اخیستې ده. په همدې حال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره ډله بولي، د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو چې دې ډلې له بند دا د اسرائیلي یرغمل سو د خلاصون په باب د عکس العمل شوډلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبي خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري، هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلنکن له ABC ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایډن لخوا د 3,500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري هسې نه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایډن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلنکن په باور که اسرائیل پر رفح خار بشپړ برید وکړي واشنگټن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمراسته وکړي شي. اسرائیل ویلي چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,400,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک، اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې یې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. دغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ، د لسګلو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ځله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشی کړي، په غزه کې به ډېر ژر اوربند ته زمینه برابر شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربند په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربند پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر منځګړیتوب کاوه، هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې اسرائیل پر فخار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
د افغانستان د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د مرستو ژغ کړی دی. دوی وایي چې کورونه وران شوي او فصلونه یې له منځه تللي. په بغلان ولایت کې سیلابونو له 300 زیات کسان وژلي او له 2000 زیات کورونه وران کړي دي. د ځینو کورنۍ ټول غړي وژل شوي او د ځینو بیا یوازې یو یا دوه کسان پاتې دي. ګڼ خلک په خیمو کې ژوند کولو ته مجبور شوي دي. قسم نړیوالې مرستې پیل شوي دي. خو سیلاب ځپلي وایي بیړنۍ کار ته اړتیا ده چې بهتره سرپناوي او خواړه ورته برابر شي. اوس هم د بارانونو لړۍ نه ده درېدلې او د نورو سیلابونو خطره سته. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب مبتلا ژوند له انسان له حیوان له آبادۍ او له کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته
د دهنی غوري ولسوالی یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل اجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه و راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي. د خلکو آبادی نه ده پاتې.
د بغلان مرکزی ولسوالی یو رضاکار میرویس ازادی راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي. خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاسته دغه مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو ویشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نورو ولایتونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي. چې د موجوده خوراکي توکو د رامنې سبب شوی.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سې شنبې په ورځ د مې په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 650,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
د افغانستان کې د بغلان ولایت کې د سیلابونو د سیلاب ځپلو حال او سازو بیرته خیبر پښتونخوا ته په پېښور کې میشت افغان کډوال وای د پاکستان حکومت باید ژوند کولو ته پرېږدي او افغانستان ته تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه راغونډ کړي. د دې په خبره د پی آر کارډونو مدعا د جون تر دیرشمې پورې غزول شوی خو بیا هم په خپل راتلونکي نه خبره او پاړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسي له دې واده د بیا اسناد غیر ملکي وګړو د استلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی آر کارډونو د اعتبار مودې غزیدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې خمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسي جوړ کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهرت لا د ایم افغانې د ننګرهار ایم ولا بدل تم ډیر خو تر کې پیدا شي مارسل ته شي ویډیو پلر نمد ډیر په خوان راغلی و بس تر سره نه تیر کړي بس لګي کار بارګو دل د خوشاله جاده لاټول ته بس سو کو نو د کار مرز کار مشته ها مو سره ماجر کار ده دل د جمل د پاد شي خدام د زندگی دی رکو کار کې نو ټیم مونږ د واچ مونږ د بیت داشنه کار نه ملاو شي خدا ډیره سختي مونږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو سامان په نیم نیم وبای خرڅ
تسلیم مون مال له خپل فاميلي شل کسانی کور کې او کاروبار هم خو کاروبار روان دی او ماشومان هم د سکولونه وای هم د ژوند کو زندگی کو چې بیا قلم شړینو بیا لار
حالات خپل معلوم دي هر دوران دي کارڈ را کاٹ نشتا منگ دا وڑو چہرے مقرر ٹیم چیا گزے منگ دا کاتی را ٹولی کو خل کو کاتی دی منگ کاتی دی خل کو بانے
اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې پی آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 1 نیټې پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو شپږو میاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځنې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 500,000 پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلی وو چې په پاکستان کې خواوشا 400,000 رجسٹر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناد افغان کډوال هم میشته دي خو سکالې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډپور ویلي چې حکومت باید د قبایلي ضلعو پرمختیا چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي خو د قبایلي ضلعو د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ ځینې شنونکي هم وایي د صوبا تیرو حکومتونو هم ورته وعدې کړې وې خو لا پوره سوي نه دي. وزیر اعلی ګنډپور د قبایلي ضلعو د پرمختګ خبره په داسې وخت کې کړي چې صوبې د خزانې وزارت د راتلونکي مالکال لپاره د بودیجې په جوړولو بوخت دی. پر دې سربېره صوبایي حکومت له مرکز د دې بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کوي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور ویلی دی چې په ترقیاتی عمل کې به زمشوی قبایلی زیلو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلی زیلو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2013 کې د قبایلی زیلو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبایلی ولس سره دا ډول وعده شوې دي خو عملی کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میرکلام وزیر د مئی په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکړي چې دوی قبایلی علاقې ته کار وکړي. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړای و په هغه کې هم دوی د قبایلی علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې مونږ ډېر پیسې راغونډې کړو او د قبایلی ولس په نوم باندې دنیا ته مونږ دا وویو چې دلته ډیر کارونه مونږ ته پاتې دي. خو داسې دوی کوي نه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نور بندیبستې چې کومې ضلع دي په هغه کې لګوي. زمونږ آلریډي دوی مونږ سره په ازم کېدلو کې په 2013 کې وعده کړې وه چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو، مطلب هر کال به 100 روپۍ درکو. زمونږ کوم آی ډی پی چې وا چې دا به هم دوا چنده کیږي، هغه هم دوا چنده نکړه. په این ایف سی کې هم 3% دوی وعده کړې وه چې دا به قبایلی ولس ته ورکو، هغه هم مونږ ته را نکړه.
په پیښور کې خبریال رسول داوړ وایي د قبایلی زیلو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي. خو په قبایلی زیلو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
نهټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چکم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټکیږي. خو په غټه کچا باندې نه یې داسې نوی روډ مونږ چرته ولیدو، خو نه مې داسې پل ولیدو، نه مې داسې اسپتال ولیدو. حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورت حال وه نور هم خراب شوی دی. دغه شان روډونو خسته حال شوي دي او سکولونو دا صورت حال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي او زنه کې ټیچرز نه وي، زنه ټیچران اویلیبل نه وي. بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللی دي او دلته کې ټیچر وي. نو دغه شان ډېر بد صورت حال دي. خلک ډېر امید و چې زمشي د ازلا نو بیا بس هدا پوره ترقی وکړي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
خبر پښتونخوا ته خپل هدا پوره کوشش کوي، خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دا نه ده. د سیاست لپاره د لپاره خو د وفاق خلاف نارې وهلې کی، خو د قبایلی علاقو لپاره نه د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور د قبایلی ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې جمعنه په داسې مهال کړې ده چې د پښتونخوا د خزانې وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
په پاکستان کې د سولر پینلونو بای د تیر کال په پرتله 50% کم شوی دی. دا په داسې حال کې د چپاغیواد کې د بجلی په نخ کې د لوړوالي له وجې ډیر خلکو د لمریزي انرژي کارولو ته مخه کړې ده. کاروبانان او شرکتونه وايي په نړیوال بازار کې د سولر پینلو بای ټیټی شوی دی او ځکه نو پاکستان کې هم قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیره میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وایي
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولې وجه دغه چې موږ کې د لوډ شیډینګ ډیره غټه مسله وه، نو هغه ته موږ کتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دغه چې اول خو بل او سره زیرو شو کنه. د نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکه اے سی او د سره ټیوبل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا سره ټول د سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 50 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 1,13,000 روپۍ وا او اوس یې قیمت صرف 2,15,000 روپۍ دی. یعنی یو تخته چې تیر کال په 45,000 روپۍ میلاوي ده اوس په بازار کې په 21,000 یا 22,000 روپۍ ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي
ریزن دا دی چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډیر زیاتلو او هغو په چاینیز مارکیټ باندې فی الحال بین لګولی ده. هغو خپل پروډکشن شروع کړی دی په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی. بل پاکستان پورتس کولاو دی، لارې کولاو دی، په دغه وجه باندې مالونه ډیر زیات دی. یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دی، نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیره زیاته ده. ډیمانډ دی خوان سیوا دی، خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده. نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي. او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانی دي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دے، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړکی حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي، په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بیلی سولر پینلو ته بدلول، او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوس د نرسانو د نړیوالې ورځې په اړه باندې رپورټ چې پرون د مئی 12 وه. دا ورځ د فلورنس نایټنګل چې د نرس د مسلک بنسټګره ده په یاد کې هر کال منزل کېږي. د 2024 کال د دې ورځې موضوع ده زموږ نرسانې زموږ راتلونکی. په دې مناسبت پرون د نړۍ د نورو سیمو په څیر په پاکستان کې هم غونډه سوې وه چې یوه هغه په سوات کې هم وه. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په سوات سید شریف میډیکل کالج کې هم د دغه ورځ په مناسبت سره د مئی په 14 دستوره کې د سوات په سلګونو نرسانو برخه واغسته. دستوري ته د نرسانو مشرانو، د صحت کاروندانو او د سیمې منتخب نمائندګانو ویناګانې وکړې او د نرسانو خدمات یې استایل. د سوات سید شریف د نرسانو مشره نجمه بیبي وایي چې دې ورځ مانځل دوی لپاره ځکه اهم دي چې د دوی کار ته هم د خلکو پام شي.
دې پروګرام په ترو موږ نور خلکو ته هم باور کراوه چې لکه نرسز هم یو کمیونټی دا، نرسز هم یو بیک بون دی دا هیلت کیر سسټم کې، ځکه چې ډاکټر خو راځي خپل پرسکرپشن کوي او لاړ زیات ټایم چې دی هغه مریض سره نرس ته رہی. دې په وجه نرس ډېر زیات اهمیت دی. او دیسې پروګرام نیشنل لیول باندې د صوبائی لیول باندې کار دی چې وشي.
د سیدو شریف د سرجیکل وارډ مشره نرسا زکیه محیب وایي چې دا وخت د سیدو شریف په 2 هسپتالونو کې 115 د نرسانو منظور شوي څوکۍ خالي دي. د لرې سیمو نه نرسانې دغه هسپتالونو کې کار کوي، نو هغوی لپاره د اوسېدو هاسټل، د تلو راتلو ګاډي نشته. زیاتره نرسانې د خپلې ډیوټۍ نه زیات کار کوي.
دا پروګرامونه ډېر اهم دي ځکه چې عوام ته هم پته لګي چې په دې مشره کې نرسز موجود دي او هغوی خپل کارونه کوي. او حکومت نه هم موږ دا اپیل کوو چې څونه شارټیج په دې سیدو ټیچنګ هاسپټل کې دی، هغې لپاره موږ بار بار ریکویسټ کوو چې پلیز دا زموږ لپاره دا کمی پوره کړي. نوي کسان دیوالی چې دا نوي کسان ته موقع ملاو شي چې خپل خدمت په صحیح طریقې سره وکړي.
دستور کې د نرسانو باز مشرانو دغه ستونزې د سیمې قومي اسمبلی ممبر سلیم الرحمن ته هم وړاندې کړې چې د دستوري مشر میلمو. هغه په خپل وینا کې وویل
ان شاء الله تعالی موږ تاسو برپور مدد کوو، تاسو برپور امداد کوو په هر قسمه او بل د خپل هسپتالونو لپاره. سجیشن کوم ماده پریټن کې سجیشن پتا سره کوي ان شاء الله تعالی د هیلت منیسټر او خپل د زموږ چیف منیسټر علي امین ګډناپور سره دا برپور ز یو دغه کومه او استاد چې څونه کې دی شي کدا تنخواه کا الاوسس کا نو چې صحیح حساب کتابي چې هغه صحیح چې هغه تاسو لمن راوړو.
د سوات نرسز اسوسییشن اتحادی مشر بهار خان تر مخه سوات کې د ووسو نه زیاتې نرسان په بیرابلو روغتونونو کې کار کوي چې پکې یو نیم سل سړی هم شامل دي. دوی په داسې حال کې څوکۍ کوي چې د حکومت لخوا منل شوي مراعات او سانتیاګانې نه لري. باید د سیمې منتخب نمایندګان دغه ستونزې ورته حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د دې خبرې غړي ورستی رپورت ترازو. لا باسینه تر امو د ګندارا تاریخ د اغلی صفیح علم چړنه ده چې په دې ورستی کې په ننګرهار کې مومند خبرندوی ټولنې په کتابي بڼه خبره کړې ده. په دې کتاب کې هغه ټولو حوالو ته کتنه سوي چې تاریخ په اوږدو کې بهرنیو او کورنیو لیکوالانو په ګندارا تیزب لیکنې کړې دي. د کتاب په ځانګړتیاو د مشالېډو خبریال بازومد عابد له څو لیکوالانو او تاریخ لوستونکو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
لا باسینه تر امو د ګندهارا تاریخ د پښتو ژبې د ناول او کیسه لیکوالی آغلی صفیه حلیم سیلنیز کتاب نوم دی. دا کتاب په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې تازه خپور کړی دی. د کتاب لیکوالې د پاکستان له ټکسلانا واخله د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې د ګندهارا تهذیب نښانی سیړلي او د هغو ټولو ختیځپوهانو حوالې راخیستې چې د تاریخ په اوږدو کې یې په ګندهارا تهذیب کړي دي. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک چې یاد کتاب یې لوستې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. صفیه حلیم په خپل کتاب کې د بودایي تهذیب په اړه بشپړه تاریخي څېړنه کړې ده.
ل اباسین تر امو د ګندهارا تاریخ یو بشپړ تاریخ دی او زه ورته په دې بشپړ تاریخ ویم. د ګندهارا تاریخ په پښتو، اردو او فارسی کې نشته. ډیر لږ د ځینې مقالې حبیبي صاحب او ځینې نورو لیکوالو لیکلي، ځینې چې په پېښور کې لیکل کړي دي هغوی هم د محدودو سیمو په اړه لیکل کړي دي. صفیه حلیم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پراتو سیمو باندې چې بودایي او د ګندهارا د تهذیب نښې دي هغې باندې لیکل کړي دي. تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې 198 حوالې ذکر کړي دي، 146 انګریزي حوالې دي، 230 د پښتو، اردو او نورو ژبو حوالې دي. د دې معنا دا شو چې د ګندهارا تاریخ په انګریزي کې دی.
محمد ابراهیم ابراهیمی چې د تاریخي کتابونو د مطالعې مینوال دی، لا باسینه تر امو د ګندهارا تاریخ کتاب هم لوستی دی. نوموړی هم په ګندهارا تهذیب د صفیه حلیم څېړنه بشپړه بولي.
یاد اثر د صفیه حلیم د تاریخي څېړنو او مشاهداتو یو ځانګړی اثر دی چې د لرغونی ګندهارا تاریخي آبادات، د هغې وخت ژوند جواک، د ګندهارا تاریخي پولي او جغرافیه پکې له نورو پښتو تاریخي کتابونو ښه جوت شوي دي. په یاد اثر کې اغلې د ډېرو لرغونو توکو تاریخي کتابونو په لټنه کړې، د ټکسلا تر سمنګانه یې بېلابېل بودایي کنډوالې پسې لیدلې، پوهنتونونو او میوزیمونو ته تللې او بېلابېل عجیب خانې یې پسې چاڼ کړې دي.
مصطفی سالک زیاتوي چې کتاب په هنري ژبه لیکل شوی او د تاریخ لوستونکي تر پای پورې له ځانه سره ساتلی شي.
صفیه حلیم د لنډو کیسو او ناولونو لیکواله ده، نو چې دا کتاب هم لولې لکه یو ناول چې لولې، چې په دې کې بودا اصلي کرکټر دی او دا نور راهبان او بوتان او دا پکې فرعي کرکټرونه دي. همداراز په دې کې د ناول غوندې انځورګري هم شوې ده. هره سیمه چې تشریح کوي لومړی جغرافیه بیانوي چې ډېره ښه انځورګري پکې کړې ده. دغه چې یوې کیسې ته ورته دی، یو ناول ته ورته دی او لوستونکی د لوستلو په وخت کې نه ستړی کوي، دا د دې کتاب بله ځانګړتیا ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار کې کتاب پلورونکي د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. خود دې کتاب خبرونکی نجیب مومند وایي چې د کتاب محتوا ته په کتو دې ته اړ شو چې کتاب خپور کړي. نوموړی وړاندې وایي،
موږ کوشش همدای چې ټولنې ته ښه ګټور تاریخي کتابونه وړاندې کړو او دا رقم کتابونه ټولنې ته ډېر ګټور دي چې خپل د تاریخ د اوراقو نه خبر شي. او دا کتاب موږ مختلف ولایتونو ته هم لیږلې دی او د دې کتاب مینوال په خبر کې هم دا کتاب تر لاسه کولی شي. هلته کمی چغټي کتابخانی دي، مثلا کتاب کور.
د ګندارا او بودیزم په اړه لومړی معلومات هغه یونانی کتیبي او لیکونه دي چې هغه مهال شاهانو او راهبانو لیکلي او د هغه مهال د نخو نښانو تر سپړلو وروسته مندل شوي، ختیځپوهانو لوستي او انګریزي ته یې ژباړلي دي. دا کره تاریخي سندونه صفیه حلیم پښتو ته ژباړلي چې د کتاب په بیلو برخو کې تر سترګو کیږي. دا کتاب په 192 مخونو کې په سپین کاغذ په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور شوی. وروستي 14 مخونه یې د بودایي تهذیب، د معبدونو، د ودانیو، ستوپو او د بودا د مجسمو په انځورونو رنګینه کړی شوي. د کتاب په لیکلړ کې دغه سرلیکونه زیر شوي دي: ګندهارا، گوتم بودیا بودا، یونانی بودا، ژبی او عقیده، عالمان او راهبان، تمدن، ټکسلا، سوابه او مردان، سوات، باجور، هزاره، اشنغر، پیخور، ننګرهار، غزنی، سرچینی، لوګر او وردک، بامیان، بلخ، بغلان او سمنګان، کاپیسا، باګرام، کابل، د ګندهارا چور، عجایب خانی، پایله، د بودیزم خاتمه، نمونه او معنا. د کتاب د لړلیک عنوانونه دي.
ما مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه، شر، وحل، ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اچ نو
حکومت شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالج نه خل جن کو د سکولونو مها څخه مې دل څخه کم چوران دی
تان دی هلی
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره